درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو تموز اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې و بجې دی او همدا شبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. څو شی به د مخه لوبه پای ته ورسیده. افغانستان دا لوبه په اته وکټونو او شپږو اضافي توپونو وګټله. نور تفصیل به وروسته واورئ. اوس مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 کال په جولای کې، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې د حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوي او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 16 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک د ښځو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلی سرغړونې په توګه یاد شوی او د غراس راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د دوو وهلو پریکړې هم عملي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږونکي فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او مل پلاوی ویلی چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. د پاکستان پر اول پنډي شار کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه په خوانیو چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړ شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ترلاسه شوی دی. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه به اساس بللې دي. عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا لواک لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب صلاحیت شو. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیه سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. آذربایجان دا مانور وروسته لدی کوي چې څو ونه وړاندې ارمنی بیلتون غشتون کې له نګورنو قرباغ څخه وېستل. د آذربایجان د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیری په نخچوان سیمه کې ګډون وکړي. د نخچوان سیمه چې په آذربایجان پورې تړلې د ایران او آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرته ده. تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په روانه خبرونه کې بعد افغانستان او پاکستان د کرکټ د سیالۍ په اړه د معلوماتو ترڅنګ واوري. یونما په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کوي. د پېښور په بورډ کې افغان دکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونه او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. او د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمی دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په فایل کې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته په اتو وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماته ورکړه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 منډې هدف ټاکلی و. پاکستان چې پچه ګټلې وه په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 202 منډې وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. ده په 2 نوي توپونو 4 اویا منډې وکړې. د افغان بالرانو په منځ کې بیا نور احمد 3، نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. البته لومړنی لوبغاړی عظمت الله عمرزی وسوځو، همدارس محمد نبی هم یو لوبغاړی وسوځو او محمد نبی تر ټولو کمی منډې ورکړې. د منډو اکانومي په اصطلاح تر ټولو ټیټه وه. خو په افغان باولرانو کې بیټسمینانو کې شروع دو لوبغاړو ډېره ښه وکړه. ګربز او همداراز ابراهیم زادران ډېره ښه شروع وکړه او ډېرې منډې وکړې، او د دوی هغه اساس د دې سبب شو چې افغان لوبغاړي وروسته په ډاډ لوبو وکړي او ونه سوځېږي او ډېرې منډې وکړي. رحمان الله ګربز په 3 پنځوس توپونو 15 منډې وکړې چې ډېره ښه لوبه ده. ابراهیم زادران بیا په 114 توپونو 8 منډې وکړې. په دوی پسې رحمت شاو چې ډېر ښه لوبه یې وکړه او تر پای ونه سوځېدو په 4 اتیا توپونو 8 منډې وکړې. همدارس د ټیم کپتان حشمت الله شهیدی د هم تر پای ونه سوځېدو په 45 توپونو 48 منډې وکړې، او په دې توګه د دوی هڅې سبب شو چې دا لوبه افغانستان وګټي. اوس افغانستان په دې سیالیو کې 2 مسابقې ګټلې، 2 بایللې دي. پاکستان هم 2 ګټلې دي او فکر کوم چې 2 هم ګټلې دي او 2 هم بایللې دي. په جدول کې که وګورو نو فعلا هند تر ټولو مخکې دی چې 15 مسابقې کړي دي او 15 سره یې ګټلې دي. نیوزیلند بیا په 5 مسابقو کې 4 ګټلې دي چې دوهم مقام لري. جنوبي افریقا په 4 مسابقو کې 3 ګټلې دي چې دریم ځای لري. آسترالیا په 4 کې 2 ګټلې دي او 4م مقام لري. په دې خاطر مقام لوړ دی چې د رنزونو تفاوت ډېر دی، نمرې ډېرې دي. پاکستان په 4 مسابقو کې 2 ګټلې دي، البته په 5 مسابقو کې 2 ګټلې دي، 3 بایللې دي. او افغانستان په 5 مسابقو کې 2 ګټلې دي. لنډې خبرتیا وروسته نورو موضوعاتو ته ګرځو.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تېرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو.
بله، له خبرتیا مخکې مو د راپور واورېدو. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تېرې شپې او نن ورځې زلزلو یو ځل بیا خلک مجبور کړل چې د سړک په غاړه خیمو ته مخه کړي. په هرات کې د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله د زلزلو د ټکانونو له کمېدو وروسته نږدې 50% خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي وو، خو اوس بیا مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي. هرات میشتې هم وایي ویرېدلي او مجبور دي چې شپې له کوره بهر تېرې کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تېرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د تېرې شپې او نن ورځې زلزلو بیا مجبور کړل چې خیمو ته ولاړ شي. د راپورونو پر بنسټ 13 شپه او نن ورځ د ریختر په کچه 4.4 درجې زلزلې د افغانستان شمال غرب لړزولی دی. د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل له دې چې وروستیو کې د زلزلې ټکانونه کم شوي وو، نږدې 50% خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د متقب خبره اوس بیا ډېر خلک خیمه او واټونو ته راوتلي دي. بیاګه هم په سړه هوا او د امکاناتو په نشتون کې ډیرو کورنیو په پارکونو او د سړک په غاړه شپه سبا کړی ده. د هرات اوسیدونکو ازیتا ازادي راډیو ته وویل د زلزلو دوام مجبور کړل چې بیا اخی موتستان شي.
هم مردم پس به خونه خو برگشتم
مو کورونو ته تللی وو. 13 شپه او بجې او 40 دقیقې بیا زلزله وشوه. اوس لدی ویرې چې بیا زلزله ونی شي په خیمو او سړکونو پرته
جادا او سړکو هستیم.
د هرات یو بل اوسیدونکو نور الله هم وایي تر پرونی د زلزلو اندېخره ختمه شوی و، خو له 13 شپه وروسته بیرته واټونو ته راوتلی دي.
ما به یک نحوه خو چې ژوند بیرته عادي شوی او کولی شو خپل کورونو ته لاړ شو. له بده مرغه بیا زلزله وشوه او مجبور شو چې واټونو او عمومي لارو ته راووځو او شپې ورځې دلته تېرې کړو.
هخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي وضعیت ته په کتو د دوی بودیجه مخ په پای ته رسېدو ده، ځکه د دې ادارې له قبله دوی نږدې 15,000 زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي په هرات کې د زلزلو د قربانیانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي او مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بېلابېل بنسټونه ادا کوي چې زلزله ځپلو ته یې مرستې رسولي، خو یو شمېر قربانیان بیا وایي اوس هم لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي معصومه وایي له دې امله چې شپې په سړه هوا کې تېره کړې خپل او ماشومان یې ناروغه
په صحرا پات یو، هیڅ نه لرو، یوه خیمه ده، په خاورو کې پټ یو، طوفان راغی، ماشومان مې ناروغ شول، ښه وضعیت کې نه یو.
ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې د هرات په دوه زلزلو کې نږدې 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي. ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په دې زلزلو کې 1000 کورونه ویجاړ شوي او 1000 نورو ته زیات زیان رسېدلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د بشري حقونو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې قضیې څېړلې او په یو راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې خلک له خپلو بشري حقونو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د دغو حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او ادا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19 د شاوخوا 15 سنگرګرو میرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سوله ییز لاریون لپاره راغونډې شوې وې، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایي ډزو سره خورې ورې شوې او څلور ښځینه اعتراض کوونکې هم ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشې شوې. دغه شان راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یوه ولایت کې د ښځو پر یو سنگرتون برید کړی، د سنگرتون څښتنه او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولی دي. یونما د بشري حقونو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی او طالبانو په خوان تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګه منع کړي وې. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23 د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د یوه ډله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې دي. یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. یونما په ټوکو په سرپل کې دوه ښځې او 12 نارینه او په زابل کې یوه ښځه او 8 نارینه په درو وهل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې د قضیې تایید کړې او هغه د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیې رد کړې دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمنې دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څارنې لاندې دي. له دوی څخه یوې کریمې رحیم یا ازادي راډیو ته وویل:
در هر منطقه که فعالین خزن باشه، ولی اگه
بیست حکم استیمه که چی دخزو ده حقونو فعالانی وی، حتی که دوی 40 کلمخ که هم کار کرده وی، دوی یه تقیبوی او بندیکوی یه ده گذر ده وکیلانو للاری که ده بشری حقونو فعالان که نارینوی که خزینه ده غرز ده رسانه و کارکون که نیول کیگی. ده بشری حقونو خزینه فعالانی هیس شرعی گناه هم نلری، فقط خلکو تا ده دوی ده حقونو پاره و هوای ورکوی چه تاسو باید خونزی ولولی.
هایی که در خانه ها هستن که شما اینی حقوق دارین، از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونین.
بلخوا د بشری حقوقو یو بل فعال سنم کبیری هم دا کوي چې طالبانو ته د بشری حقوقو فعالان او خزی زپلی دي.
همیشه در صدر سرکوب کردن مدافع
دوی تل هسته کوي چې د بشری حقوقو فعالان د خزو د حقوقو فعالان او خبریالان وزپی. هر څوک چې د دوی پر ضد غږ پورته کوي زندانی کیږي. خزی له میاشتو راهیسې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره په زندان کې دي. نړۍ د دې جنایت پر وړاندې چپه خوله دي.
طالبان خاموشي اختیار کرده.
دوینما پر اپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات کم و او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. خو راپور زیاتوي چې د جولای په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا څلور نارینه او یوه ښځه د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال ووژل شول او د سپتمبر په 16 د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته کې د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسي وګړي ټپیان شول. یوناما زیاته کړې چې د اګست په 14 په خوست کې په یوه 14 کې د یوه ملکي وګړي او د ټي ټي پي د څلورو غړو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 12 نور ملکي وګړي او د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي ټپیان شول. د دغه راپور له مخې نا 14 توکي په دې موده کې د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوي چې لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. یوناما په دغه راپور کې له بندیانو او نیول شویو سره د ناوړه چلند او شکنجي، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې او د پوځیانو په ګډون د پخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 8 قضیې ته چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 10 نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت ویان د پخوانی نظام د کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو د 800 قضیو موضوع له حقیقت لري بللې.
لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقې په اړه نور حالم درکو، زما نور همکاران د فیسبوک لاري په دې اړه بحث لري، د دې نننې مسابقې په اړه خبرې کوي. زه اسمت ساروان له تاسو اجازه غواړم او ستاسو پام د بحث ته راړوم او د کرکټ په اړه دا خبرې واوري.
افغان توپوهونکو د سترایک ریټ مسله ده چې ستا ویلیو په یو ورځنی کرکټ کې بل خصوص سترایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي. کتر سلو بره نه وي تر دې باید ډېر کم نه وي. په نننۍ لوبه کې فکر کوي چې دغه موضوع تر ډېره بریده حل شوی و؟
بالکل، دا موضوع چې ما تقریبا اول وام اپ میچ نه کومه رحمت شاه راو ګورو هغه کوشش روان کړی و او خپل تمرین یې په دې کاوه چې زه باید رنځونه مکمه خپل یو ښه سترایک ریټ سره وکم. او په مغه کې هغه دنن کامیاب هم شو او ابراهیم زدران سکومن لوبنن وکړه، ډېر زبردست او زبردست سترایک ریټ سره لوب وکړه. شروع کې ډېر تیز لاړه، اخر کې سیدا کڅ ډاټس بولونه راغله، هم د په سترایک ریټ ډېر زیات فرق نه ورځو. اشمت نن ډېر زبردست لوب وکړه، اشمت هم نن په سل سترایک ریټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو، هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول یې سیدا له ځان سره نیولای. نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي چې کله دی تاغه امیدونه هغه لیول اف سټیسفیکشن چې موږ ورته وایو چې چی شای دی، میچ ګټل دی، څومره رنزونه کول دی، څومره فایټ کول دی ګراوند کې، څومره کوشش کول دی، هغه یو شی وی چې هغه له پلیر سره په هر میچ کې پکار ده. کومه کولی وګورو، کولی تامخه کنسیستنسی خبره وکړه، کولی ولی کنسیستنت ده. د کولی سیدا لیول اف سټیسفیکشن سیدا په چی شي باندې راحته کیږي، هغه دا شی دی چې باید یا میچ وګټي یا سل منډي جوړی کی. لوغار میچ کی کوشش کی دیغم دات مفکوره ده، هم دغه فکر ده، هم دغه مایند سیټ ده چې دای بسل منډي جوړی بیا
هم دغه سیدا فکر کوم د احمد جی صاحب نتم استونزلری د هم افغانستان د موږ سره آنلاین ده. امجد صاحب ډیر مینوالو د کمنټونو پرېخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونو پرېخ دي. یو لیکلی دی وای چې پاکستان نن دغه سیالي چې بایللې ده ډېر غټ لامل یې دا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یعنی څو بونډریانې دغسې وي چې دوی باید منې کړی وای خو له دوی هغه بونډریانې تللي دي. یو بونډري مدخې څو ځل دغسې کار وای په لوبغالي کې شوی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ هم دغسې ده؟
بالکل صحیح ویلی دی دا تبصره، بالکل ٹھیک دا. پاکستان فیلڈنگ چې دی نن بالکل خنوا او کافی باؤنڈریان چې دی نو پاکستانی فیلڈرز د لاسه شوی دی، نو نن بالکل فیلڈنگ خنو او زه دې سره اتفاق کوم.
احمد صاحب بیرته بخیر راغلی. شہزاد صاحب به پوښتنه لري. وطن دن وطن کې انټرنیټ ستونزې وی دا درکو خو چې لاړ نشي راند.
نه 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 زه ناست یم.
احمد زای صاحب، چهار بازی برای افغانستان باقی مانده. یک چیز باید بگویم که فعلا نشرات ما هم در یوتیوب، هم در فیسبوک بخش پشتو و هم فیسبوک بخش دری و هم در رادیوی آزادی، هم در بخش فارسی و هم در بخش پشتو فعلا لایو است و همه شنوندگان در سراسر افغانستان و نقاط مختلف جهان میتونن که هم بشنوند هم ببینن از طریق صفحات مجازی و رادیو. به هر حال احمدزی صاحب، دو بازی سخت قسم کارشناسا پیش بینی میکنن افغانستان در پیش داره و دو بازی نسبتا مشکل. اگرچه بازی های سخت که پاکستان و انگلیس بود ما اونا را بردیم و فعلا تیم های استرالیا و ساوت افریقا هم کم کم به نظر میرسه که زیاد سخت نباشه، به خاطر که افغانستان ثابت ساخت که تیم های سخت و مشکل هم میتونه ببره. بازی که افغانستان در برابر هالند داره و همچنان در برابر سریلانکا گفته میشه که کمک آسان است و بازی هایی که با استرالیا و ساوت افریقا است یک کمک مشکل خواهد بود، البته از دید کارشناسان. چه فکر میکنین پس از اینکه افغانستان تانست تیم های قوی مثل انگلستان و پاکستان را ببره، آیا بازم ما دیدگاه کارشناسا را که گفتن دو بازی سخت و دو بازی آسان بازم به می شکل و به می آیدیا باید باشیم، یا ای که افغانستان را ما تیم قوی و قدرتمند این جام فکر؟
نه نه دست فکر باید منگه و نکو. منگ سیل هالند سر می چی نو پریشر با پا منگ باندی زیاد، هالند سر سی کل لو بایی نو پریشر با دیر زیاد پا منگ باندی، زکا منگ خطی هالند خطیم گنل کی گو هالند نبا منگ تا گتل سی دا خام خام ماست وین می او منگا با هالند خلاف بایلل نواړو. کله چې دیو ټیم خلاف بایلل نواړي نه بایلي نو بیا به زیات پریشر پتا باندې وی، لکه نن سي زیات پریشر په پاکستان باندې وو. اب ک د ساوت افریقا میچ لمون سره وی نو زیات پریشر به په ساوت افریقا باندې وی، چې منګه چانسز به د ګټلو ساوت افریقا خلاف ډیر زیات وی. منګ به ډیر خمیج د ساوت افریقا خلاف کو، منګ به نور میچونه ګټو خو ذهنن او فکرن با پریشر په ساوت افریقا او په سریلانکا باندې وی. او نور سی په کوم ریدم دی منګه د ټیم کوم ریدم جوړ سو، د منګه د ټیم سی کوم او د ګټلو 40 دک منګه سی غوښته سی منګه د ګټلو 40 دک میچونه وګټو. او بل په دی ورلد کپ کې منګه 15 میچونه وکړل، ډیر پریشر مولید او ډیر شیان مزدکړه، ډیر میچونه دوه میچ مګټل، د موبایل زکړه منتی های ډیره زیاته وکړه. د دین وروسته باید منګه د میچ د بایللو سوچ نکو، منګه مطلق سیکنډ راوند باید ټارګټ کو او سیمی فائنل ته ځان ورسو.
ډیر مننه احمد صاحب. درنو لیدونکو، تاسو اوس د خبرونه د ازادي رادیو په صفو باندې هم اوریدلی شئ. امجد صاحب، یو بله کیسه چې په لوبه کې به حتما ورته پام شوی، یو شیبه داسې راغله چې حسن علي کله توپ اچونه کوله د کمنټیټرانو له قوله هم او ښکارېدل هم چې ریورس سوینګ شروع شو، ځکه وقار نس کمنټریټر ناست و هغه هم دا خبره وکړه. او هغه شیبه کې ابراهیم زدران بندیا اور میډن شو، په بل اور کې آوټ هم شو، خو بیا هم د بلې غاړې نه سپینر راوستل شو چې شاداب خان او دوه بونډریان هم پی ولګید. د هغه ځای نه دغه لوبه که څه هم حسن علي ودرولې و خو شاداب خان بیرته روانه کړه. د که داسې ښکاره وقارنس یادونه ونه کړه د بابر اعظم په کپتانۍ باندې، خو وی ویل چې دغلته په کارو چې حارث رؤف یا شاهین شاه راغلی وای چې دغه پریشر یې همدغسې ساتلی وای، هغه شیبه دې یادی کې ودلی ده؟
اکچولی چې کله تاسو بیچ و بیلې نو بیا ډېر وجوهات چې دي نو هغې باندې خبرې کیږي، لیکن هر یو چونکه وقار یونس پاکستان کپتان پاتې شوی دی، ډېر ښه بولر و او بیا کمنټری کول ډېر آسان دی او دنه کپتان څه کوي لګیا دی په دې حواله سره مونږ خبرې کولی شو. البته اوس بابر اعظم داسې خو نه ده چې هغه بالکل پوهیږي نه، یو د ورلد کلاس پلیئر دی او ډېر زبردست پلیئر دی، کپتان هم ډېر ښه دی، لیکن زما ذاتی خیال هم دا دی چې پاکستان ټیم باندې نن پریشر ډېر زیات و او پاکستان ټیم مطلب هر ممکن دا غوښته چې پاکستان وګټي، لیکن مخکې تاسو وګورئ رنزونو کې زما دا خیال و چې رنزونه لږ کم جوړ شوي دي، منډې لږ کم جوړ شوي دي، دا لږ زیات پکارو. نو الته هم د افغانستان بولنګ ډېر ښه، نور ډېر ښه بولنګ وکړو، درې وکټ هم واغستې. دغسې هغې نه پس چې کله پاکستانی بالرز بولنګ کوله نو داسې ښکارېده چې پاکستان بالرز هم لږ غوندې انډر پریشر دي، او هغې مقابله کې افغانستان بیټسمینان چې دي، بیټرز چې دي، نو هغوی ډېر ښه پرفارمنس ورکړو. نو یس کېدی شي چیرې شاهین شاه راغلی وه یا بابر اعظم چینج کړی نو کېدی شي ریزلټ ښه راغلی وه، لیکن بابر اعظم په نظر کې حسن ټیکو او پاکستان فیلډنګ تاسو وګورئ کنه څنګه چې موږ مخکې هم خبره وکړه چې زمونږ فیلډنګ هم ښه نه پاتې شوی، نو په دې کې کپتان څه کولی شي؟ نو کپتان یقیني توګه هغه خدا غواړي چې ښه پرفارمنس ورکړي هغه بالران، هغه بیا بالر داسې استعمالوي، هغه ګوري لګیاي چې کم بیټسمین زیات رنزونه جوړي لګیا دي، څنګه موږ کنټرول کولی شو، داسې بالر چې هغه ریورس سوینګ کولی شي، سپین بالر چې وي نو هغه ډېر ښه سپین کولی شي. نو بهر دا وقار یونس خپل یو موقف خو کېدی شي، بټ ګراؤنډ کې چې نن ورځو نو هغه د افغانستان د پلیرانو ورځو.
امجد صاحب یو دو سوال زه لرم، یو داری چی تاسو څه فکر کوي کوم سلور ټیمونه به سیمی فاینل یا نیمه پایلوبې ته به لاړ شي، او ستاسو فیوریت سلور ټیمونه کوم سلور ټیمونه دي؟
شهزاد زه خدا وایم چې پاکستان او افغانستان دواړه د سیمی فاینل ته لاړ شي ډېر ښه خبره به وي، بټ اټس ډیپینډ آن د پرفارمنس، او دا به ګورو چې مخکې کم میچونه کیږي، څنګه چې تاسو اوس ډیټیل وښوله چې کم ټیم په کم نمبر باندې دی. نو فلحال خو انډیا ډېر ښه روان دی، نیوزیلینډ ښه روان دی، ساؤتھ افریقا ښه دی، نو ګورو چې دا دې کې سلورم ټیم چې دی کم به وي. نو آخری کله پورې میچ نه کیږي، نو په دې تاسو ګوري پاکستان چې په 92 کې ورلد کپ ګټلې وو، نو موږ ما ته یاد دی موږ به ټی وی مخکې به ناستو او موږ به کته، نو هغه ایف اینڈ بٹ دا میچ فلانی وګټي او فلانه وبیلی بیا موږ مخکې تلی شو او داسې وکړو، دا ټول داسې گیم وو. نو نو امید دی چې کم ټیم به ښه پرفارمنس به ورکړي، هغه ان شاء الله فاینل سیمی فاینل ته برسي. بٹ څنګه چې ستاسو خواهش دی چې افغانستان ورسی، زمونږ خواهش دی چې پاکستان ورسی، باقی د کم درې ټیمونه دي هغه دی وی هغه د موږ ته پرابلم نشته.
او کوم افغان کرکټر مو ډیر خوښیږي؟
نن وګورئ تاسو ابراهیم ډیر ښه پرفارمنس ورک، ما ته دا اعزاز حاصل دی چې کله افغانستان ټیم نوی نوی جوړېده نو هغه پېښور کې بدلته پریکټس کوله، موږ بتلو بدلته به میچونه به کوله موږ کته. نو په نن تاسو وګورئ څومره زبردست پرفارمنس و ټول پلیرانو، نور چې دی نو په د بولنګ کې پرفارمنس ورک، بیا ابراهیم چې دی دونه زبردست بیٹنګ وکړو، بیا رحمت شاه ډیر ښه بیٹنګ وکړو، بیا ستاسو ابراهیم ګورباز ډیر ښه ماشاء الله روان دی، ډېر ښه پرفارمنس دی داغه. نو زما نن خو د ټول پریلانو ستاسو په بیٹنګ کې ډېر زبردست پرفارمنس ورکړی شوی ده، نو ما ته خو ټول خوښ دی.
احمد زه صاحب د افغانستان د بیټرانو خبره کوو، وړاندې له دې لوبې نه د نیوزیلینډ پر وړاندې چې کوم پرفارمنس وو هغې نه مخکې لوبو کې یوازې د ګربز پرفارم دغه راز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوښي وړ و، خو رحمت شاه باندې نیوکه وه چې دا باید له لوبډلې کینول شي یا که نه کینی پوزیشن یې باید تغییر کړي. په دریم نمبر چې کله توپوهونکی راځي په نړۍ کې ډېر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم، ویراټ کوهلی، دغسې نور پلیران سره یادولی شي، دا څومره مهم پوزیشن ده؟ او یا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او وی دی په لوبډلې کې، د ده رول څومره ارزښتمن ده په لوبډلې کې؟
بالکل د دې رول خو ډیر زیات ارزښتمند ده، او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل با استعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینیئر لوبغاړی لوبه کوي. کچیر ته اوپنران زرا اوټیږي، دای دا سړیاتونه لري سینوي بال هغه سپیډ سره له سوینګ سره هغه سچویشن چې څنګه حالت دی هغه کنټرول کی او هغه ولو بولای شي. کچیر ته اوپنران وګدزی بیا د یل تسرکل لاندې راځي نو دای بیا د صلاحیت لري چې د سپینرانو خلاف باید د خپل هغه سټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکړي او دای لوب تر هغه ځای پورې بوزي چې کله لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه هغه خپل رنزونه زیاتوي. واقعی په ټول ټیم کې سخت ځای سي دا سخت پوزیشن سي دا هغه میډل آرډر دا او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې ډیر کامیاب ده. اوس رحمت شاه چې فکر کړی دا او دی سوچ کوي لګیا دا او زده کړه کوي او کوشش روان کړی ده دا بالکل په ځای باندې ده. رحمت شاه بم دغه شی له دنه ډیر زیات غټ پلیئر پاینده کې جوړ کی او امکان شته چې افغانستان ته ډیر زیات رنزونه مو کی او ډیر خدمت مو کی. صرف دومره کول دي چې دای په خپل سټرایک روټیشن باندې او بعض شاټونو باندې چې هغه موږ پاور هیکینګ په حساب باندې دای کله مهنت نورم په ځان باندې وکي او سټرایک روټیشن چې دای لګیا د کوشش کوي په دې باندې بل ورکپ نو رسته دای ډیر زیات زیار او کار کوي چې دای نورم مستند بیټسمن کی.
مننه امجد صاحب. یو بل پښتنه د پاکستان د نننۍ یو لسکسیزې لوبډلې یا پلینګ 11 په تړاو یو پښتنه لرمه. په تیره لوبه کې محمد نواز له څو لوبو نه په لوبډله کې وو. د افغانستان د بیټرانو یا توپوهونکو تاریخ کې وکتل شي د لیفټ آرم سپینر پر وړاندې ډیر وخت دوی ستونزه لرله هغه وخت کې چې احمد زین صاحب هم په لوبډله کې وو. له دغه برخې منګه د افغانستان لوبډله ډیره کړې ده. په کار نه و چې نن د پاکستان د یو چټک توپ اچونکو په ځای محمد نواز په لوبډله کې وای ذکر دی. هغه د توپوهنې صلاحیت هم ډیر ده او پوره ښه لیفټ آرم سپینر ده او افغان او دغه وکټ هم سپینرانو ته جوړه وه. فکر کوم امجد صاحب نشته. دغه پښتنه احمد زین صاحب تاسو څنګه ځواب وای کنن د یو فاست بالر په ځای باندې د پاکستان په لوبډله کې محمد نواز وای افغان تو په هم کته به ستونزه جوړه کړې وای؟
بالکل به جوړه کړې وای ځکه دوه ریس سپینران سي دي دو ریس سپینران سره د تللی وو ز په دې مقصد باندې پوه نه سوم ځکه کې یو لیفټ آرم سپینر وای لیفټ آرم سپینر غټ کمال سي کې وکټ نه اخلي نو رنز نه درکړي. دیس از ای وستای سی سی هغه لیگ بریکر نسی وستای لیگ بریک بولینګ ډیر سخت ده. کم از کم یو لیگ بریکر سی دا پینزو یا پشپا گو بالو کی دو بالا یو بال ده خام خا دای سلوری زفری و پخزای که نکی گی نوچه تا کلیفت هم سپینر وای دی منگه لیگ بیسمنان هم و سرم مشکلات خکار یار وقت منتسی لیگ شاگل کهی وس و سرم خوان نیلاس شاگل کهو خو کس شاگل هم نکی نو رنز نور کهی بیٹسمین سے دا کانٹین ساتھی اور منڈے کا میں منڈے ورکی میں وہ لیفٹ آرم اسپنر سے وہ مطلب پاکستان سے نن پکاو امکان دی وائی سے نواز نن رنزون ہم پاخر کی کڑی وائی اور رنزون میں اولس دولس رنز زیاد منگتا ملا سی ہوئی.
بارے شہزاد سے
قرار است که دو مهمان دیگه هم در برنامه اضافه شوه. یکی بشیر گواخ است یکی هم امیر مبارز که در برنامه وصل میشن. سلام عرض میکنم خدمت استاد بشیر گواخ، خوش آمدین به برنامه.
تشکر.
ما یک سوال میخواستم از امجد صاحب بپرسم ولی به ما پیام کردن که یک تلویزیون پاکستانی ازشان ارجنت ضرور خواسته که زود آنلاین شون، در اوجه رفتن شاید پس بیاین. به هر حال در رنکینگ قسمی که دیدم میشه تیم هند اول از تیم پاکستان دوم، ولی ما تانستیم تیم دوم رده بندی جهانی رو ببریم. این پیروزی در برابر تیم بزرگ مثل پاکستان گواخ صاحب، چقدر افغانستان از لحاظ روحیه میتونه که قوی بسازد تا در برابر تیمای بزرگ باقی مانده مثل استرالیا و ساوت افریقا پرفورمنس یا کارکرد خوب داشته باشن؟ از خود بنامش رو بذارن.
تشکر که مرا دعوت کردین. ما در امیال استودیو اومدیم، ما هم در رادیو مشال امیر کار میکردیم در رادیو و بسیار مردم بسیار هیجانی بودن به خاطر که اینی بسیار یک برد کلان است و کسایی که اگر شما مثلا او را دیدین حشمت شهیدی که کپتان تیم ملی افغانستان است، و هم گفتن که یه بسیار یک مورال بوستنگ است اینی میچ، با خاطر که در مقابل پاکستان تیم افغانستان بازیای بسیار خوبی کردن. مثلا در مسابقات قبلی را شما ما شما ببینیم اوقدر خراب نبودن، اما اینا نتوانستن که برد به نام خود کنن. امیال امروز بسیار مچور بازی کردن، بسیار یک بازی کردن که مثلا اگر شما تویتر ببینین، فیسبوک ببینین، کسایی که بسیار ستاره های کرکت هستن اونا او را تعریفشان میکنن، میگن که بسیار مچور بودن، بسیار آرام و مو پلتفرم مو فاندیشن مو اساس که گربز و ابراهیم او جور کده بودن از او شروع کردن و رحمت شاه که بسیار یک بهتر تجربه کار است و اشمت شهیدی که ما شما او را میفهم که کپتان نام است و که یک بازیکن تجربه کار است و توانستن که تاخیر میچه ببرن و بنامه خود کنن.
گواخ صاحب مننه چې راغله را سره به یې پوښتنه به کوو. احمدزی صاحب نه دغه شیبه یو بله پوښتنه کوم، اکثر نړیوال مبصرین هم دا وایي چې کله افغانستان انګلستان ته ماتې ورکړه هغې سیالۍ ته یې هم اپسیت کلمه استعمال کړه. نن چې د پاکستان پر وړاندې افغانستان سیالي وګټله، بیا هم دغه سیالۍ ته نړیوالو مبصرینو د اپسیت نوم ورکړه چې یو اپسیت وشو په نړیوال جام کې. احمد زی صاحب، له دغه ټکي سره ته څومره موافق یې؟ آیا دا اپسیت و او خپله اپسیت څنګه تعریفوي؟ افغانستان له کمې ورځې نه کرکټ پیل کړی، همدغه یو ټکی ورته کارول کېږي؟
نه، دا خو اپسیت نه و، داسې مونږ خو ډېرې داسې لوبې له پاکستان سره کړې دي چې هغه مونږ په آخري اوور کې بایللې دي یا هم په آخري بال بایللې دي، او په تخنیکي لحاظ باندې هغه لوبې مونږ ګټلې دي. هغه لوبې که مونږ صحیح انالایز کړو چې کومې مونږ په آخري اوورونو کې بایللې دي، نو هغه لوبې ټولې مونږ ګټلې دي. نو اپسیټ نه سو ورته ویلې. اپسیټ خو په هغه صورت کې چې یو ټیم هېڅ امکان نه لري چې یوه لوبه وګټي یا د لوبې د ګټلو توان دې ولري. اپسیټ یو داسې چل وسي چې یو بالر راشي، شپږ وکټې په سپیل کې یو بالر شپږ وکټې واخلي، یا داسې یو بیټسمین یا داسې یو حالت کې راشي چې په آخري اوور کې میچ چې تر چیز کې هېڅ د ګټلو تصور نه کیږي. کله چې د ګټلو تصور نه کیږي او ته میچ وګټې، نو هغه ته اپسیټ ویلی شي. کله چې یو ټیم ښکاري چې مسلسل تا ته د آخري اوور پورې راځي او تا نه د میچ ګټلو کوشش کوي او میچونه درنه ګټلي او بیا هم درنه وګټي، نو دې ته مونږ هېڅ په یو معنا باندې باید اپسیټ نه وایو. افغانستان ټیم چې ده په خپل یولس کچي سکواډ کې درې نړیوال بالران لري چې هغه د آی سی سی په ټاپ 10 رینکینګ کې راځي، بیټسمینان هم د آی سی سی په رینکینګ کې راځي، همداسې فاست بالران، او د مونږ ټول ټیم چې ده د دنیا مختلف لیګونو کې ډېر زیات ایکسپیرینس سره ګراوند ته راځي. که دوی میچ ګټي، نو دې ته مونږ اپسیټ نه سو ویلی.
له شهزاد صاحب نه مخکې یوه پوښتنه زه له ګواښ صاحب نه کوم. ګواښ صاحب د پاکستان کرکټ هم له نږدې څاري، رپورټونه پرې لري، ګوري، اکثره تبصرې زه لولم. ګواښ صاحب، د پاکستان لوبډلې دغه ډول پرفارم په روان کال کې، دوی د او ډی آی رینکینګ کې په اول مقام هم شو، یعنی نمبر 1 ټیم شو د دنیا، او دوی چې کله نړیوال جام ته تلل، نو د څلورو لوبډلو خبره چې کېده چې نیمه په لوبې ته برسېږي. هند دغه راز، نیوزیلند خو نه یادېده، هند، آسترالیا، انګلینډ، پاکستان به د څلورمې لوبډلې په توګه تر ساوت افریقا او تر دې نیوزیلند مخکې یادېده. د پاکستان د پرله پسې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
ډېر مننه سایل صاحب. اول خو زه ډېر خوشاله یم چې احمدزی صاحب سره دلته ناست یم. هغه ډېر یو لوړ سړی، ځکه چې د چې د راشد خان غوندې یو کس پیدا کړی دی، هغه د افغانستان کرکټ ته راوسته دی او اوس په دنیا ویاړي، افغانان خو لا پرېده. نو احمدزی صاحب نه بس دلته مننه وکړم د دغه چې د دا غمه پیدا کړی. او بل چې د پاکستان خبره کومه وکړو، د پاکستان بالران چې دی، هغه اکثره وخت لکه په تاریخ کې د هغه بالران چې دی ډیر ښه لوبه کوي، او لکه څنګه چې بیټسمنان په فارم کې دی، هغه خپل وخت یې فارم یې بیا چې دی هغه د بیټنګ فارم وي دارنګه د بالنګ فارم وي نو هغه چې دی په د بالنګ فارم چې د هغوی چې کوم مهم لوبغاړي دي هغه شاهین افریدی حارث روف هغه چې دی هغه په دې ورکه کې تاسو وګورئ ښه لوبې نه دي کړي خصوصا کله چې پچونه هغه د بیټنګ پچونه یا هغه بالنګ څخه ډیر جوړ نه وي نو په هغه کې به دوی مشکلات کیږي بل مهمه خبره دوی ته چې دوی سره داسې سپینران نشته دی لکه افغانستان غوندې یا د زیرو نور لکه هند سره یا ځینو نورو لوبډلو سره چې هغوی څه مشکلات جوړ کړي هغه د رنزونو ودرولو کوشش لږ تر لږه وکړي یو تاسو د رینکینګ خبره وکړه لګوره که پاکستان میچونه تاسو وګورئ پاکستان چې کله رینکینګ ته لاړه اول درجې ته لاړه هغه په هغه وخت کې لاړه چې دوی داسې کسانو سره داسې لوبډلو سره میچونه وکړل چې هغه باندې پاکستان کې اوس هم تنقید کیږي دننه د پاکستان ځینې پخواني لوبغاړي هغه و چې موږ په کار د ورلد کپ په دوران کې موږ دورو لوبډلو سره لوبې نه وکړې لکه مثلا دوی نیپال سره لوبې وکړلې په د هالند سره لوبې وکړلې مختلف لوبغاړو سره داسې لوبډلو سره لوبې وکړلې چې هغه د دوی هغه تیرې چې دی هغه سم ده ولکه اوس کابل خواته تاسو هند ته وګورئ دوی چې کم تیرې درلو د کم چا سره لوبې وکړلې هغه ډېر قوي قوي لوبډلې وي مثلا استرالیا ود د ورلد کپ نو څوره زمخ کې هغه د استرالیا سره لوبې وکړي نو دا د پاکستان چې دی زما په خیال یو خو ټیم سلیکشن یا د ټیم د غوړوالو چې دی کې سم نو بل دا چې دی د دوی تیارې خنده و تر دې زبر چې رسیدل دي بل خبره چې دا غبا احمد صاحب په خو کې تبصره کې دی شو کې د کیپټان یا د لوبډل مشر په کار باندې ډېر تنقید کیږي چې بابر اعظم خو لوبغاړه دی مونږ ټول ته معلوم دی خو بیټنګ کوي خو وي خو کیپټان نه دی هغه په هغه وخت چې ضرورت یې هغه وخت کې هغه څه فیصله پېښ کولای لکه څنګه چې په کاري نو دا ټول د دې لامل شو چې پاکستان دې میچونو کې دې ورلد کپ کې خلو به ونه کړلې بل یو بل خبره دا ده چې په دې د پاکستان په دننه کې کتا سو ګره نن هم په لوبډل کې ډیر یو بل ته په خار ښکارېدل دا څنګه ښکارې لکه یو ټیم چې یو ډله چې نو هغه کدا افغانستان مثلا یو رنز بدوی نه مس شوم بابر اعظم خپل د کیپټان په ځوانې هغه چغه وهلې په لوبغاړو باندې یو خو کېدې شو دا د دوی د ورختای وجم وو بل دا د چې دوی یعنی د نن هم سره ګډوډي لري
بل شهزاد صاحب
یک موضوع را که میخواستم برای شنوندگان و بینندگان یادآوری بکنم این که افغانستان در ورلد کپ 2019 در برابر پاکستان بازی داشت و او بازی در او بازی افغانستان نزدیک بود پاکستان را ببره و ما پس از تقریبا 4 سال و 3 ماه و 25 روز بعد دقیق ما تانستیم این تیم را ببریم و نقص ما در بازی که ما 4 سال پیش احمد زای صاحب ما میتونستیم او را ببریم و ما با وجود از اینکه دو بال باقی مانده بود که البته دو بال باقی ماند که بازی ختم شد یعنی در 49.4 پاکستان ما را تانست شکست داد و در آور آخر قسم که شما هم پیشتر اشاره داشتین در این مورد اگر او بازی را آنالایز کنین که چطور نشد که او بازی را افغانستان ببره با وجود از اینکه بسیار خوب پیش میرفت
بالکل هغه خو مخکې نه ما ویلې چې هم د دې لوبې موږ کړې دي پاکستان سره سي ټیکنیکلی موږ هغه لوبې ګټلې دي چې ته د موږ د ایشیا کپ خبره وکې یو ایشیا کپ کې موږ پاکستان سره په آخري اور کې موږ میچ سره بایللې وو موږ دغه د ورلد کپ آخري اور کې میچ سره بایللې وو نو موږ ډېرې لوبې له پاکستان سره د سي کړې دي چې هغه د موږ آخري اور ته راغلې دي هغه کومګه ټول انالایز کو نو هغه موږ ویلې سو چې کدي فیلډینګ او دی بولینګ او دی بیټینګ برخې انالایز کو نو هغه ټول لوبې موږ ګټلې دي خو که څون کې آخري اور ته راغلې دي او د موږ یو څه غلطیانو له وجې نه سیدا هغه موږ لوبې هغه د اورونو حساب موږ سینې نه کړې هغه وخت یې هغه اور موږ سی بولر نه ټارګټ کړې یا دی زبردست بولر موږ اورونه ختم سی ویره وخت هغه دی خ بولر د ټیم اور موږ سره نه د پاتې سوي نو دغه سی واړو واړو وجوهات د کپتانی له وجې نه راغلي دي چې هغه میچونه موږ بایللې دي نن سی موږ کوم میچ کړای دا بالکل موږ یو کالکولیټیو میچ هم کړای دا موږ سی دا کوم چې څوک بالونه مم شمارل رنزونه مم شمارل بالونه مم شمارل یعنی شروع کې مونږ څنګه په کار وسې څومره رنز باید سرکل کې وکړو مونږ د پاکستان ټیم سي دا میچ هم ترې کنټرول کړ په سرکل کې مونږ تر 15 اورونه پورې مونږ درې وکټې ور نه کړې یو وکټ مونږ اله مشکل باندې پاکستان سي دا مونږ نه واخیسته په 113 منډو بل وکټ په 102 منډو کې اله دې مونږ وسوځیدا نو مونږ دا میچ سي دا شروع نو تر اخره پورې ډیر کنټرول ویو نو زه کریډیټ سي دا ټول بیٹسمنانو ته ورکوم او بیٹسمنانو دن دې شو کړه سي دا افغانستان بیټینګ د افغانستان ټیم سي دا یو اړخ نه هم کمزور نه ده د بولینګ برخه په خوانه ډیره زیاته کوي او فیلډینګ برخه بهتره ده او بیټینګ برخه کدي سي بهتره و د افغانستان ټیم سي دا یو بهترین ټیم ده
دغه سي دا باید یادونه وکړو چې په نننۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ابراهیم زدران ته ورکړل شوې ده او د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا نور احمد لکڼوال اخیستې ده ګواخ صاحب تا مخکې یو بل یو اشاره وکړه چې د راشد خان اغیز په لوبډله کې چې رښتیا هم له 2015 کال راهیسې به حد ډېر مهم سیالۍ افغانستان ته ګټلې دي او یو ډېر ښه نوم ده نن سبا نور احمد لکڼوال هم یو له هغه کسانو څخه ده چې د احمدزي صاحب د شاګردانو په ډله کې شمیرل کیږي دغه بدلون په نننۍ سیالۍ کې ستالان د پپایل کې د څه سوچ کاوه چې په سر کې فضل حق فاروقي نه وي هر رقم چې فضل حق روسي ورونه نشي کولای خو پپایل کې مهم وکټي اخلي اوله کې د څه سوچ کاوه چې نن به د نور احمد شتون په لوبډله کې څه اغیز وکړي یا څه رول خرول به ولوبي
منګ ما پرون منګ بدلته په دفتر کې ځینې اکثر از موږ د کرکټ ملګری دی هغه سره موږ خبرې کولې نو هغه موږ هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې یعنی ک فضل حق نو می دوه نور تیز بالران شته دی او په هغه کې چې دی یو عظمت او یو چې دی بل څوک دی نوین دی دوه تیز بالران دی او د اول نه دا کې د شیر ډیرو خلکو ته بداسي او جيبه خرده چې څلور سپینران دی ولو به یو انسان خو زما په خل دا یو بولډ فیصله ما خپل غوښتل چې احمدي صاحب نه دا پښتنه بدې شي غلو ته چې دا افغانستان دوا فیصلې په دی ورکړ چې وکړلې یعنی هغه کسي چې په خوا د کم بدلون و د لوګډلې هغه ما خپل کوس نجيب زدران چې یو ټيبو هغه چې چانه شوې دا ولې چانه شوې لګدا و باسي ځکه چې هغه ډېر ښه بیټنګ کوي هغه ډېر ښه هیټنګ کوي نو د هغه کینول او د هغه په ځای باندې اکرام راوستل او اکرام بیا هغه میچ کې چې د 50 وکړه یعنی یو دا فیصله افغانستان چې د ډېر بول فیصله وکړه زوره فیصله وکړه او هغه د ګټه مرته وکړه او یو نن فیصله چې د نور راوستل نو د دواړو چې د ورته ګټه وکړلې یعنی دا دی چې او بل چې په چیس کې تاسو ودل چې ګربز او ابراهیم چې کوم لوب وکړله زما په خیال هغه ډېر لوړ لوب وکړل کنه کم عمر چې د دوی دی دا د دوی د عمر نه ډېر لوړ یعنی ډېر دی او تجربه کار لکه د ویرات کوهلی او کیل راهول او د روی اون دی لوبغاړو لوبه دی وکړه دا چې زمنګ لوبغاړي د کده شي ډیرو خلکو ته بدو اغم را دغه نخ کاری خو دوی ډیر خلګ وکړه او بل به چې دور بس حشمت او رحمت شه دوی ډیر هغه د تجربه کارو بیټسمن لوب وکړه نو د اوله کې د نورلا د راتک چې دی هغه خو یو خبره ده د نور رحمت چې هغه چپلاس او بل داسې دي چې په بدی پچونو باندې موږ ګورو څومره چې ډېر هغه کسان چې سپین کوي شي او هغه سپینران چې هغه چا ډېر نه لوبولي لکه په پاکستان کې چې دې چا ډېر نه لوبولي نو دا بیا فائدې دي زما په خیال دا یو ډېر ښه فیصله و زه د احمدي صاحب نه غواړم ډېر بخښنه غواړم چې زم پکې پښتنه کوم خو زه د احمدي صاحب نه غواړم دا پښتنه وکم د افغانستان کرکټ چې دی یعنی دغه سزروري پریکړې کوي ځوانانو ته هم پکې چانس کېده شو ورکړ شي او بل دا دی چې په خپل وخت باندې خپل خلک لکه تاسو هم دې خپل یادونه وکړي چې په خو می چنه موږ د وړو وړو پټین نه بیللی دا ځلې نه ونه شولې نو کته دا 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 میچورټی یا دا مسلکی د فیصلو کولو ورتیا دا به څنګه راځي او تاسو څنګه غنئ چې افغانستان ته پکار دی چې دا سزروري پریکړه وکړي
او بالکل پکار دا څو شیان سي د مثبت وسو یو دی عظمت بیټینګ سی په خوانه ما یاد او سی دا زایکی دی دا باید مخکې راسي بیټینګ ته عظمت بیټینګ بیټینګ ته مخکې راوستل هم په ټیم باندې ډیر فرق راوستل. بیا د اکرام علی خیل راتګ یو فائدہ ده نه چې د 50 کړي ده. غټه فائدہ ده دا چې په ګربز سی دا ګربز 12 میچ کړی دی د چیسینګ میچونه 12 میچ کړی دی په 12 اور میچونو کې چې دا ګربز دومره پرفارمنس نه کړی. ګربز سنن په دې سیمېچ کې سیمېچ مونږ چې اسکو او پرفارمنس کو غټ لامل اکرام علی خیل ده چې هغه د وکټو شاته ولاړ ده او ټول فوکس او کنسنټریشن بسې دلته بسې کومه ذهني انرژي د ګربز مصرفېده هغه اوس نه مصرفېږي. هغه مثبت انرژي اوس ګربز سره په چیسینګ کې په بیټینګ کې مصرفوي. نو د اکرام علی خیل یو غټ فائدہ دام سو چې د ګربز یو پوره برخه د کار سره ده آسانه کړه. نو ګربز صرف بیټینګ وس کولای شي. نو موږ ته اوس په چیسینګ کې هم ګربز سي د رنزونه کوي کتیر 12 میچ دي موږ د چیسینګ د ګربز وګوري ګربز موږ ترنز نه دی کړی. هر وخت په اول بیټینګ کې موږ ترنز کړی وجه دا وس دوه 500 اور کیپینګ وک او د کیپینګ شاته به چې لري والی او تو شاباسیان به د لوبغاړو ته ورکول سره ډیر دی منټلی سټړی کېده. نو اوس هغه ډیره फायदा غشي هم د اکرام علی خیل راتک फायदा وکړه. بل غټه فائدہ دا وکړه چې بیټسمینانو په ځان باندې د بدلون سوچ شروع کړی دی. دا ډیر غټ مثبت تغییر په ټیم کې راغلی. رحمت شاه په خپل شایکریټ باندې کوشش کوي لګیا دا چې ډیولپ کی او خی کی او یو اگریسیو لوبه کی. عشمت لګیا کوشش کوي چې زیات بالونه ضایع نه کی. عظمت کوشش کوي چې خپل ځان ثابت کی په خپل ځای کې. اکرام علی خیل زیاده لګیا دا ځان ثابتولو کوشش روان کړی. نو په خوانه سیده وسط ټیم ورک سیده او د ټیم کمبینیشن او د ټیم ورک له پخوانه ډیر پیاوړی او ډیر زبردست کاری. څه مسلې موږ په فاست بالینګ کې لرو د کډ فاست بالینګ مسلې د موږ حل شوي. نو امکان دې ستاسو چې موږ نورم بهترین ټیم سو فاست بالینګ کې واقعا د موږ فاست بالینګ کې به مسلې تا دي چې امکان دی ولري چې موږ فاست بالران ډیر زیات میچونه وکړو. بالران چې ډیر زیات
شي کیږي عبد الله تبا تاسو د جواب نه اوران دی او پختنه ور سره زه او ځای کوم. اوس مهمه خبره دا ده چې افغانستان په پراتون کې لوبه کې له همدغه یو رس کسي نوم لر سره زی او ک نزی نو څوک به د کینئی اوس خون رحمت پرفورمنس وک او بل فاست بالر کرا ولی او بل مهمه مسله د اخیری لس اورونو د ډیت بولینګ مسله ده. کمن څلور اورونو مم دغه سی بالرانو ته پاتې شي کاغه به مخکې فضل حق او کاغه وس عظمت ده. نو دوی نشي کولای چې تر دې د مې نه دی کړي په دوه لوبو کې. دغه موضوع به څنګه حلېږي او کنو رحمت په لوبډل کې پاتې کیږي نو یا بم دغه یو لس کسي څلور دله لوبي کې او که فضل حق را ولي څوک ورته کیني.
بالکل نور احمد امکان دی ولري یو خو فائدہ خدا وس وس نور احمد پرفارمنس وک نن د ټیم لپاره دا غټه فائدہ وس وا. امکان دی ولري چې د چینای پیچ وو د سپینرانو لپاره وو د دې لپاره نور احمد ته په ټیم کې سیدا ځای ورکول سوی وي. کومنګ بل لوکل یا بل ټیم سره په کوم خار باندې میچ دا او پیچ به قتل کیږي د پیچ مطابق باید منګال ته سیدا فیصله وکړو. د سیونه کو سلطنه د فاست بولینګ د پاره ډیر ماحول سی وی جوړ وی امون بیا حمله سلور سپینرانو سره لاړسو. مونږ به بیا سی د سلور سپینرانو سره باید لاندسو. مونږ د ترکیب د خپل د فاست بولینګ باید ډیر زیات خراب نه کو ځکه چې ډیت کې بیا سی دا مونږ د رای سره دو ډیر زیات امکان ست چې مونږ ننم په لاندې لاس اورو کې مونږ ډیر رنزونه ورکړي دي او که بیا په نور میچونه کې مونږ د سرنځونه ورکو یا د دین لګ زیات رنځونه ورکو بیا به مونږ د پاره د چیس کولو ډېر زیات مشکل سي. د نور احمد سره رست جج کول ډېر مشکل دي. بس مینا د پاره لو بول پیسې دي ډېر اړین دي باید په لوب ډله کې وای. خدا سي دل نه درې سپینران دي مونږ د سیس سپینران لوب کوي سي غس سپینرانو کې مونږ څوک نسو ډراپ کولای. د نور احمد د پاره پاس بالر ډراپ کوو آئندہ میچونو کې به پیچ ته ګورو فیصله وکړو.
بله شازاد سے
ما میخواستم در رابطه با بازی که البته 4 سال پیش ما جدول وقتی که ببینیم تیمایی که در سیمی فاینال قرار داشتن دو تیمش فعلا همچنان موجود است که نیوزیلند و همچنان هندوستان است ولی دو تیم دیگه ای که در چهار سال پیش بسیار خوب پرفارمنس داشتن مثل استرالیا و انگلستان که باز انگلیس در نهایتش قهرمان شد، این تغییر و تبدیلی که در پس از چهار سال به وجود آمده، به نظر شما احمدزی صاحب قسمی که دیده میشه تیم‌های قوی فعلا پرفارمنس خوب ندارن و تیم‌های متوسط یا مثل افغانستان که نیاز دارن خودش را بیشتر ثابت بسازن فعلا جایگاهشان نسبت به تیمای مثل انگلستان بهتر است، میتونیم گفته که ما در ورلد کپ بعدی جز چهار تیم خود تثبیت شده فکر کنیم؟ فعلا به خاطر که ما فعلا شک هستیم که ما چهار بازی که باقی مونده ایران میتونیم ببریم یا ببازیم، هنوز حل نیست، کوشن مارک است، ولی چهار سال بعدی ما چه رقم استراتژی را باید پیش بگیریم که خود تثبیت شده فکر کنیم در مرحله سیمی فینال؟ یا
بالکل کوری که دلتم داغ تیمونه رست پاتی دی دی چاسی ترکیب دیر زیاد زول دی چاسی پخانه ترکیب سر راغلی دی پخانی لوبغاری دیر زیاد ستون داری پا تیم که آغا تیمونه سی دی دیر زیاد پاسانی بانه ترگیت کی گی غوطا پلان کول آسانه دی نو آغا تیمونه میچونه موبایلل او رست هم پاتی دی آغا تیمونه سی نوی لوبغاری را وستلی دی او نوی لوبغار سر مخی زی نوی پلان او استراتیجی سر مخ که روان دی، اغاقی مونه مخ که روان دی، لکه ساوت آفریکا که مثال دا، نیوزلند دیر که مثال دا، و اندیا سی سر کم تیم دی وان دی را جوڑ که دا چلور کالج دوی سر کم مهنتو که ول دیر مشکلاتو نه هفتیر سو سر کم تیم بیلنس را جوڑ که و مونگا فاس بالینگ برخ و گورو، الانگرانو برخ و گورو، سپین بالینگ برخ و گورو، برسمینان سمرا وگد لیند برسمینانو لری نو ټول سیدا بازی ټیمونه کې بیا استرالیا موږ وګورو، استرالیا تک ترکیب هم سیدا ډیر خوانی ترکیب د ډیر خوانی او زاړه لوبغاړي لوبه پکې کوي او ډیر مخکخ نخکاری تر وسه پورې بډی ورلد کپ کې، نو موږ اول خدای امکان لري چې موږ سیمی فائنل ته لاړ شو، خو را روان څلور کال سیدا که موږ غواړو چې په دنیا د کرکټ کې موږ راج کو، موږ باید په ډومیسټک داخلي کرکټ باندې ډیر زیات کار وکړو، ډومیسټک کرکټ سلسو پورې موږ جوړ نه کړو، کورنۍ کرکټ موږ یو ښه ټیم نسو جوړولی تر څو پورې چې ته د کلب ټیم دې ښه نه سي، د ولایت ټیم دې نه جوړېږي، د ولایت ټیم دې سي جوړ نه سي، د زون ټیم دې صحیح نه جوړېږي، د زون ټیم دې صحیح جوړ نه سي، ملي ټیم دې صحیح نه جوړېږي، نو په دغه موږ چې لاندې نه یو صحیح سیستم او صحیح میکانیزم باندې کار ونه کړو، لوبې زیاتې نه کړو، لوبغاړو ته پیسې زیاتې نه کړو، د لوبغاړو دپاره د مهارتونو د لوړولو یو زبردست پروګرامونه د زون په لیول باندې شروع نکو، د زون لیول نه موږ په فټنس او په فیلډینګ او په تخنیک او په ټیکنیک او په فیلډینګ او په ټولو مسایلو باندې د زون لیول نه را نسو، موږ په ملي ټیم کې بیا زده کړې نسو کولای، موږ اکثر سره زده کړې سي دي په ملي ټیم کې کوو، او بیا ملي ټیم کې درې څلور میچ چې کله و بایلو، بیا څلور پنځم میچ کې مخ کې ګوش په ګم میچ کې خورا روان څلور کاله بعد دا چانسز بیا موږ چاته ورنکو، موږ اول میچ نه بیا زبردست مخکې لاړ شو، خو دغه لپاره به ضروري دی چې موږ د نن په کورنۍ کرکټ باندې ډیر کار وکړو.
مننه کو د خبرونې وخت هم ډیر کم دی، یوازې موږ یو دقیقه او څو ثانیې وخت لرو، بخښه دا راته وایي چې لا هیڅ افغان توپوهونکی په نړیوال جام کې سلیزه نه ده وهلې، ډیرو تو په هم کو دا چانس للا سور کړی چې نن ابراهیم زدران هم دا چانس للا سور کړ، ستالان د پر روانو سیالیو کې به کوم افغان نه تو په هم کې وتوانی کی چې دغه ویاړ په خپل نوم کړی؟
یار صاحب سه وخت کم ده، زبر ته لنډ وایم چې د ګربز ډیر چانس شته دی، هغه هر لوبه کې دا سفکاری چې هغه بس انچو وي سلیزه بکی، او ابراهیم هم داسې، او نن خو رحمت شاه ډیر ښه بیټنګ وکړو، دا د فارم تر اتل خدای دې چې هم سه کنټینیو بس ساتي، جاری بس ساتي، خو زما چې څومره خیال ده ډیر چانس د ګربز دی، او دی وی میچونه لښته دی، دی وی نه بلکې د دوه زما په خیال امکان لري.
ډیر مننه کوم احمد صاحب، کتی پلان وکړا ته وای ستالاند به څوک نی؟
بالکل ګربز او ابراهیم، ګربز او ابراهیم دا چانس لري چې موږ تسلی دی وای دوار.
ډیر مننه جناب شاهزاد صاحب، وخت برنامه خلاص میشه دیگه، تو خدافیزی امرای بیننده و امرای میهمان عزیز کو تشکر.
سلامت باشین. احمد زای صاحب و گواخ صاحب، از شما و همچنان همکار عزیز، از شما هم تشکر. این بود برنامه لایو رادیو آزادی به افتخار پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان که تقدیم شما شد. برنامه بعدی رادیو آزادی را در صفحات مجازی و همچنان رادیوی آزادی فراموش نکنید. خداحافظ شما.